به صبح شد. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله فروخ صاحب، تاسو سره مشهد ازادي راډیو قدر من اوریدون کوي او بل پختو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د مخه خو خزو د پروګرامونو یو بل لړۍ د تخبرو او د غرض اساسي او بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلای شي. د غرض د افغانستان په اړه په مهمو موضوعاتو کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو یو پخوانی قومندان وایي چې په افغانستان کې باید تر 2500 زیات امریکایي پوځیان پاتې شي. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، اسدالله لودین ته به وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مالی وزارت وایي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش راپور به اساس دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12,000 رایې باطل اعلان کړې او په عراق کې پرون پارلماني انتخابات وشول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش راپور رد کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې فساد د افغانستان پر ګمرکي او نور عوایدو منفي اغیز کوي. د مالیه د وزارت وایي عبدالقادر جیلانی دغه راپور په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دغه راپورونه به اساس خبريږي.
بدون لدنه چې دوی تحقیقاتو کې یا درست ارقام ترلاسه کړي، دوی فقط غواړي یو راپور نشر کړي. هغه راپور چې سیګار نشر کړی دی د افغانستان د وایدو په اړه باندې، دا موږ په کاملن توګه دو په کلکه ردو. دا د حقیقت نه ډیر لری راپور دی.
سرمفتش جان سوب کو په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د افغانستان عواید تیر کال تر ټاکل شوی هدف 12% لک شوی او سا کال به 40% لک شي. د دې خبره د دې معنی بداوي چې د افغانستان حکومت به یوازې د خپل 1.5 میلیارډ ډالری بودیجې یوازې درېمه برخه په خپل برابر ولای شي. په راپور کې ویل شوی چې د امریکا حکومت لک تر لګه 198 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو چې له افغانستان سره د ګمرکي عوایدو په ټولولو کې مرسته وشي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو 2,12,000 رایې باطل اعلان کړې. د شکایتونو کمیسون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د درغلیو پر شکایتونو د کاندیدانو، رسنیو او مدني ټولنو د استازو په وړاندې ښکارا غور پیل کړ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د کاندیدانو یا د هغوی د استازو، همدارس د خبریالانو او د مدني ټولنې د استازو په وړاندې به پر نورو مشکوک رایو هم بحث وکړي او د باطلې دو دلایل به یې څرګند کړي. کتونکي وایي چې ممکن نور رای هم باطل شي، خو په مجموع کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتیجه داسې اغیز ونه کړي چې د انتخاباتو پایله تر دې حده بدله کړي چې له دوهم پړاو یې راوګرځوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 12 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د بلخ امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د عملیاتو په لړ کې د غرض 114 وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 10 نور نیول شوي دي. د رحیمی په وینا د کسانو د حمل د 14 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوله.
دار 127 کیلوګرام مهمات
انفجار 128 کیلوګرام منفجره توکي کشف شوی او همدارنګه دیش تنه ژوندینی ول شوی دي. ورسله ولستنه وجل شوی او 14 نور ټپیان دي.
گیر شوده.
د بلخ ولایت د امنیت قمندان په وینا له وسلوالو مخالفانو سره یې 128 کیلو چاودیدونکي مواد او 28 میله راز راز وسلې هم نیولې دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. په عراق کې پرون پارلماني انتخابات وشول. دا په 2011 میلادي کال کې لدغه هیواد د امریکایي پوځیانو لوټل ورسته لومړني انتخابات وو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وویل چې عراقیانو د خپل ګوتې پرنګولو سره افراطیانو ته چې د دیموکراتیک پروسې د ګډوډولو هڅه یې کوله د سخت غندنې پیغام ورکړ. له یو شمېر چاودنو سره سره میلیونونه عراقیان د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او په داسې حال کې رای صندوقونو ته واچولې چې د رای ورکولو په سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د عراق د پارلمان د 328 څوکۍ لپاره د 200 سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او ډلو لوري تر 9000 زیات کسان کاندید دي. صدر اعظم نوري المالکي چې له 2008 څخه واک په لاس کې لري وړاندوینه کړې ده چې د ګوند، یعنی د قانون دولت، به په پارلمان کې اکثره څوکۍ وګټي او په نتیجه کې به یې د درېیم ځل لپاره صدر اعظم غوره شي. په لکونو عراقي پوځیان په ټول عراق کې خپاره شوي وو چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. د امنیتي اندېښنو له کبله تر غرمې پورې له 3,100 انتخاباتي مرکزونو څخه شاوخوا 4,000 بند شول. د عراق په انبار ولایت کې د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په دغه ولایت کې په تېره بیا ښارونو کې لږو خلکو خپلې رایې استعمال کړې، ځکه چې د دولتي ځواکونو او عراق او شام د اسلامي دولت له سخت دریځو سره جګړې ته دوام ورکړ. چارواکو مخکې ویلي وو چې په انبار ولایت کې به د امنیتي ستونزو له کبله د رای ورکولو شاوخوا په 100 مرکزونه پرانیستي وي. راپورونه وایي چې پرون په عراق کې لږ تر لږه 14 وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د کانګرس غړیو یو قانون وړاندیز کړ چې پر اساس به یې د روسیې پر ضد نورې سزاوې اجرا شي. د کانګرس غړیو دا وړاندیز په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر کړی دی. په دې نوي اقدام کې د روسیې د لویو بانکونو، د انرژۍ د شرکتونو او د وسلو جوړولو د کمپنیو پر ضد بندیزونه په پام کې نیول شوي. د شلو امریکایي سناتورانو له لوري په دې وړاندیز کې ویل شوي چې د روسیې د تیلو او ګازو د شرکتونو لکه ګازپروم، روس نفت، د روسیې د وسلو د جوړونکو شرکت او دغه راز د ګازپروم بانک په شمول دی د روسیې د سترو بانکونو پر ضد بندیزونه ولګول شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. نړیوال وجهي صندوق IMF اوکراین ته د 1,000,000,000,000 مرستې یو 2 پروګرام منظور کړی چې د دې هیواد د اقتصاد له رغولو او تشې خزانې له ډکولو سره به مرسته وکړي. په هغې پریکړه کې چې پرون د دې صندوق اجرایوي بورډ وکړه، د کیف حکومت ته د 3.2 میلیارد ډالرو سمدستي ورکړه هم شامله ده. له اوکراین سره د 1,000,000,000 مرستې په تصویبېدو سره دغه راز دا هیواد کولی شي چې له نړیوال بانک، اروپایي اتحادیې او نورو مرسته کوونکو څخه هم له 10 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې ترلاسه کړي. IMF وویل چې د مرستې دغه پروګرام هدف دا دی چې د اوکراین کمزوری اقتصاد احیا او اقتصادي نظام پیاوړی او شفاف شي او هم د اقتصادي ودې او باثباته بهیر پیل شي. د اوکراین چارواکو وویل چې اقتصادي رکود ښایي سکال 3% وي، خو IMF د 5% اټکل کړی. او وروستی خبر دا چې د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په لرې لویدیځ شینجن ایالت کې 14 وژلي او 9 نورې ژوبل کړي دي. 14 پرون د شینجن ایالت د مرکز ارمچی د اورګاډي په تمځای کې وشوه. راپورونه وایي چې تر اوسه د 14 ایالت نه دی سرګند. داسې ښکاري چې 14 به په هغو وسایلو او بکسونو کې شوي وي چې د تمځای یا سټیشن د وتلو په دروازه کې ایښودل شوي وو. په شینجن کې تر دې پخوا هم 14 او نښتې شوي چې حکومت په هغو کې اسلام پال بیلتون غوښتونکي په لاس لرلو تورن کړي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورور خبرونه د غرض د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شي. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو پوځیان او پخوانی قومندان وایي د سکال پای ته رسیدو وروسته د افغانستان کې څه باندې 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. د امریکا سفارت وایي د افغانستان په سلو کې نوي لرغوني آثار له جدي خطر سره مخامخ دي. د لرغونو آثارو ساتلو یو افغان مسول هم دا خبره مني.
تقریبا 1,200 تاریخي ابدي د خطر سره مخامخ دي، جدي پاملرنې ته ضرورت شته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تیر په نوم د ترانسپورټي سیستم د عملي کولو په برخه کې حکومت لازم اقدام نه کړی.
مشکل بعدی که ما داریم به عنوان یک عامل بازدارنده به تطبیق تیر، موضوع ضعف در مدیریت حکومت ما.
د افغانستان د فواید عامه وزارت بیا وایي چې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې لومړني کارونه به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو، او د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې به هم د بې سرنوشته ماشومانو پر حقونو د حقونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ.
بې وزله ماشومان هغه ماشومان دي چې څرنګه چې د دوی د نوم نه معلومیږي، یو شمېر یې په روزنتونونو کې، په پرورشګاه کې، په حمایوي مرکزونو کې تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
پا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو پخوانی قومندان وایي چې د سږ کال له پای ته رسېدو وروسته د په افغانستان کې څه باندې 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. د په عین حال کې د افغانستان لویه ستونزه اداري فساد او بالنه طالبان په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارونکو ادارې سیګار هم په افغانستان کې فساد لویه ستونزه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري چې عصمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جان الن وای د افغانستان راتلونکي ته تر ټولو لوی خطر طالبان نه بلکې فساد دی. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې متقاعد جنرال جان الن پرون چهارشنبه د امریکا د مشرانو جرګې فرعي کمیټې ته وویل د طالبانو په پرتله پراخ او عام اداري فساد په افغانستان کې زیات تورون کړي. جان الن سپارښتنه وکړه چې د سش کال په پای کې د ناټو د جنگي ماموریت له ختمېدو وروسته دي 14,500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریښودل شي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د وویل افغانان د طالبانو د مقابلې لپاره وخت اړتیا لري چې د مشري او قماندي مهارتونه شکري او تخنیکونه زده کړي. جان الن همداراز د افغانستان له راتلونکو ولسمشره وغوښتل چې له امریکا سره اړیکې چې د کرزي له لوري د امنیتي موافقې د نه لاسلیک کولو په خاطر سخت زیانمن شوې دي بیرته ښې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې لپاره د متحدو ایالاتونو سرمفتش په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرون یې خبر کړ ویلي چې که په افغانستان کې د رشوت او غلاو مخاونې نیول شي د امریکایانو د مالیو په پیسو په افغانستان کې د سباندې لسو کلونو کارونه به له خطر سره مخامخ شي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې عام او پراخ فساد د اقتصادي پرمختګ د محاسبې د زیاتولو او د اوایدو د ټولولو لپاره د حکومت هڅې له ستونزو سره مخامخ وي. د سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش د دفتر په راپور کې ویل شوی چې فساد په افغانستان کې د ګمرکونو عاید او نور عواید اغیزمن کولای شي، حال دا چې د عواید پر بهرنیو مرستو د افغانستان د اعتقال کمولو سره زیات مرسته کولای شي. د سیګار پر راپور کې یادونه شوی چې د 2012 میلادي کال د دسمبر او د 2014 کال د دسمبر ترمنځ افغانستان تر ټاکلي عاید چې 2,400,000,000 ډالر او 12% له لاسه ورکړی دی او اټکل کېږي چې سش کال به هم په ټاکلي هدف یعنی 2,500,000,000 ډالر کې 40% وبایلي.
و امر دلته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو پخوانی قومندان جنرال جان الن وایي چې د سکاله پای ته رسېدو وروسته د افغانستان کې څه باندې 15,000 امریکایي پوځیان پاتې شي. جان الن د غرض د افغانستان لوی ستونزه اداري فساد او بلنه طالبان په عین حال کې د امریکا د مرستو د څارونکو اداري سیګار هم په افغانستان کې فساد لوی ستونزه وبلله. خو د افغانستان مالیه وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش راپور رد کړ. د مالیه وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی د دغه راپور په اړه ازادي راډیو ته ویل چې دا اداره اکثرا دغه سي راپورونه به اساس خبروي
بدون لدنه چې دوی تحقیقات وکي یا درست ارقام تر لاسه کړي. دوی فقط غواړي یو راپور نشر کړي، هغه راپور چې سیګار نشر کړی دی د افغانستان د وایدو په اړه باندې دا موږ په کاملا توګه ردو په کلکه ردو. دا د حقیقت نه ډیر لري راپور دی. هغه څه چې دوی په راپور کې نشر کړی دي کاملا منفي خبرې دي او دغه ډول راپورونه چې دوی مخکې هم نشر کړی دي. دوی همیشه هڅه کوي چې دوی په مطبوعاتو کې مطرح وسیږي، مشهور وسیږي. زمونږ عواید په منظمه توګه راټولېږي. د تیرو کلونو سره که پرتله شي زمونږ عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. بیا هم یو خبره، یو موضوع ډېره طبیعي موضوع ده. هر چیرې چې د پیسو سرچینې وي د دې اړه باندې د فساد ګونګوسي دا یو طبیعي خبره ده.
د مالی د وزارت ویان عبدالقادر جیلانی و چې د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش سیګار د راپور په اړه عکس العمل څرګندو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکې د چي د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پټو زندانونو مسله څېړلې ده. ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. بریتانیا د افغانانو د نیولو لپاره پټ زندانونه لري. ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغان پلاوي په وینا خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د سپټ زندانونو د بهرنیو په دوه اډو کې شته او په دې بندیخانو کې یو افغان پرته له دې چې متهم شي د دوه کلونو په مخه ساتل شوی دی. ورسپانه زیاتوی چې په هلمند کې د بریتانیایي ځواکونو په اړه کې او په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په اړه کې زندانونه شته. له بهرنیو سره افغان حکومت موافقه کړې ده چې تر شپږ نوي ساعته به ډېره موده زندانیان نه ساتي، خو د افغان پلاوي په وینا په دې زندانونو کې یو شمېر بندیان د اوږدې مودې په مخه ساتل شوي دي. ټرانس ورسپانه زیاتوي چې د دغو زندانونو موجودیت د کابل او لندن اړیکې خړ پړ کولی شي. ورسپانه د افغان پلاوي د وغړي عبدالشکور دادرس په وینا څرګندوي چې یو زنداني پرته لدی چې متهم شي د هلمند په زندان کې دیرش میاشتې وخت تیر کړی او نورو له دوو تر څلورو میاشتو پورې زندان تیر کړی دی. بل لور ته په کابل کې د بریتانیا د سفارت ویاند وایي چې دا پټ زندانونه نه دي، دا توقیف ځایونه دي او د افغانانو له توقفېدو سره تل افغان حکومت د دوی مرسته کړې ده. د بریتانیا د سفارت ویان ټایمز ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بریتانیا توقیفول قانوني دي او د ملګرو ملتو او نړیوالو اصولو سره سم دي. د بریتانیا ویان زیاته کړه چې د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د غیر قانوني فعالیتونو له کبله ځینې کسان زندانی کیږي. ټایمز زیاتوي کره شمېر معلوم نه دی، خو ګمان کیږي چې له شلو تر درویشت کسانو پورې به وي چې هلته بندیان دي. ورسپاڼه لیکي بریتانیا له دې ویرې چې زندانیان شکنجه نه شي له 2012 کال را په دې خوا هغوی افغان دولت ته نه سپارل، خو له تیر کال راهیسې بیا دا لړۍ پیل کړه. د لویدیز بلې ورسپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د افغان چارواکو دا خبره راخیستې ده چې په افغانستان کې بریتانیایي او امریکایي ځواکونه د پټو زندانونو په لرلو تورنوي. ورسپانه لیکي د دې راز له افشا کېدو سره به د افغانستان د ولسمشر او لویدیز اړیکې پسې خراب شي. واشنگتن پوسټ هم د زندانونو د هیئت غړي عبدالشکور دادرس خبرې راخیستې دي. دی وایي چې د دغو زندانونو موجودیت د افغانستان د ولسمشر له حکم سره ښکاره مخالفت دی او باید سمدستي وتړل شي. ورسپانه بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په وینا خبر ورکوي چې هغه ځایونه چې ائتلافي ځواکونو د افغانانو د توقیف لپاره له هغوی کار اخیستی دی افغان حکومت پرې خبر دی او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له لوري په منظم ډول د هغوی څارنه شوې ده.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان په سلو کې نوی لرغونی آثار له جدي خطر سره مخامخ دي. په کابل کې د امریکا د سفارت د لرغونی میراث مسؤل وویل افغانستان د تاریخي آثارو له نظره د نړۍ یو شتمن هیواد دی، خو حکومت نه دی توانېدلی چې لرغونی آثار خوندي کړي. د افغانستان د موزیمونو عمومي رئیس عمر خان مسعودي هم تاییدوي چې د هیواد ډیر تاریخي ځایونه او آثار له خطر سره مخامخ دي، خو دی په عین حال کې وایي چې په وروستیو کلونو کې ډیر آثار ساتل شوي او ډیر نور چې بهر ته قاچاق شوي وو بیرته راوړل شوي دي. عصمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
یوې امریکایي ماموري وویل د افغانستان په سلو کې نیوي تاریخي آثار له خطر سره مخامخ دي ځکه چې حکومت یې ساتلی نه شي. په افغانستان کې د جګړو له پیلېدو او د مرکزي حکومت له کمزوري کېدو سره په خپل سر د تاریخي آثارو د موندلو او بهر ته د قاچاق کولو لپاره کیندنې پیل شوې. په تیرو درو لسیزو کې د افغانستان په لسګونو زره لوی او واړه لرغوني آثار بهر ته وړل شوي او په ټیټه بیه پلورل شوي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشي لورا تیډیسکو پرون وویل د لرغونو او تاریخي آثارو له نظر افغانستان یو شتمن هیواد دی، خو د تاریخي ځایونو د ساتنې او احیا کولو لپاره لازم او مناسب اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د ملي موزیمونو عمومي رئیس عمر خان مسعودي تاییدوي چې په سلګونو لرغوني ساحې له تهدید سره مخامخ دي، خو دی وایي چې ډیری آثار په هغو سیمو کې له خطر سره مخامخ دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی.
له بده مرغه په دغه درې لسیزو کې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخې زیات تاوان اوښتی ده. د افغانستان ملي موزیم د داخلي جنګونو په جریان کې لوټ شو، تعمیر یې وروخته او یا سلنه آثار یې د لاسه ورکړل. همدارنګه ویلی شم چې د اطلاعات کلتور د وزارت د وړاندیز په اساس تقریبا 1200 تاریخي آبدې د خطر سره مخامخ دي. جدي پاملرنې ته ضرورت شته ده او ځینې لرغوني ساحې هم په خصوصا په هغه ځایو کې چې امنیت وجود نه لري په خپل سر کندنې یو لویه معضله ده. د اطلاعات کلتور وزارت او د افغانستان د دولت په مخ کې
میرمن تیډیسکو پژواک خبري آژانس ته ویلي د افغانستان تاریخي ځایونو او آثارو ته د څو لسیزو جګړو، اقلیمي شرایطو، بې غوري، قصدي تخریب او لوټ سخت زیان اړولی دی،
خو ښاغلی مسعودی وایي چې نه یوازې په زرګونو لرغوني آثار له بهره بیرته موزیم ته راوړل شوي، بلکې په موزیم کې د آثارو د ترمیم او خوندي کولو لپاره زیاتې هڅې شوي دي.
هم څنګه مثبت ګامونه هم اخیستل شوي دي. زه ویلی شم چې د ملي موزیم په برخه کې مونږ توانېدلی یو چې په جریان د څو نږدې کلونو کې مونږ د 9000 نه زیات آثار د بهرنیو هیوادونو بیرته راستانه کړو، او په ملي موزیم کې د آثارو د معرفي کولو، د وقایې، تداوی، پاکاری او همدارنګه د ترمیم په برخه کې لازم اقدامات شوي دي.
د امریکا د سفارت د کلتوري میراث د پروګرام مشر باوري ده چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو خوندي کولو ته لستر 40% پام کړی دی. د لوګر ولایت د عینکو د مسو د کان په ساحه کې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندنی او لوټ ته د افغانستان د لرغونو آثارو د وضعیت د یوې نمونې په توګه اشاره وکړه. تیره میاشت هرات چارواکو اندیشته ښکاره کړه چې د دغه ښار لرغونی جامع جماعت چې څو پیړۍ پخوانی دی د نه توجه له کبله د ورانی دوله خطر سره مخامخ دی. د امریکا د سفارت د تاریخي میراث مسؤلی وویل چې د افغانستان لرغونو آثارو ته د درناوي په خاطر د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د لرغونو او تاریخي آثارو د ساتنې او ترمیم لپاره د افغانستان تر حکومت زیاته هڅه کوي. د میرمن تیتسکو په وینا امریکا اته کاله پخوا 15 میلیون ډالر ځانګړي کړل چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په هماهنګۍ د هرات، هلمند، غزنی، کابل او بلخ ولایتونو تاریخي او لرغوني آثار خوندي کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپوس د غراز د سهار له 2 بجو اوریدل شي. د خبرونه د مخام تر 2 بجو دوام کوي. په لوی خارونو کې مو هم د اف ام پسل شر 15 چپا پیدا کولای شي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو خبريږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تیر په نوم د ترانسپورټي سیستم د عملي کولو په برخه کې د مالی وزارت لازم اقدام نه دی کړی. د سوداګرۍ خونې مشر محمد قربان حق جو پرون د تیر سیستم په اړه یو کانفرنس ته وویل چې د دې ترانسپورټي سیستم د عملي کېدو ډیره برخه د افغانستان د مالی وزارت پورې تړلې ده. خو د افغانستان مالی وزارت وایي چې په دې برخه کې هر راز همکاري کړی او له دې وروسته هم همکاري ته چمتو دي. تفصیل د محمد ابراهیم صافی پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلین وایي د تیر په نوم د نړیوال ترانسپورتي سیستم په عملي کولو سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي او ترانسپورتي ستونزې به یې حل شي. د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر محمد قربان حقجو د چهارشنبه په ورځ د تیر سیستم په اړه د پوهاوی په کانفرنس کې خبريالانو ته ویل چې افغان حکومت په ځانګړي ډول د مالی وسارت د تیر سیستم د تطبیق لپاره هغه څه چې لازمه د خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. ښاغلی حقجو وویل چې په افغان دولت کې له دې ترانسپورټي سیستم څخه د ګټې اخیستنې لپاره سیاسي اراده نه لیدل کیږي.
مشکل بعدی کې مدارند
هغه ستونزه چې د تیر سیستم د عملي کولو لارې نیولې هغه د افغان دولت ضعیف مدیریت دی، او دا تر اوسه پورې زموږ سره یو سوال دی. هغه مره چې دا سیستم ګټه لري، لبد مرغه د مالیه وزارت تر اوسه نه دی توانیدلې چې دې سیستم ته پوره چمتووالی ولري. او په افغانستان کې د تیر ترانسپورټي سیستم د تطبیق چاره 80% د مالیه وزارت او ګمرکاتو پورې اړوند دي.
ښاغلی حقجو زیاتوي چې په افغانستان کې له ډیر شکلونو نه وروسته تیر کال د ترانسپورت پر مختللی نړیوال سیستم یا تیر بیا فعال شو. د نوموړي په خبره تر دې مهاله شپږ ترانسپورتي شرکتونو د تیر سیستم د فعالیت جواز ترلاسه کړی. همداراز د قزاقستان، لیتوانیا او قرغزستان له هیوادونو څخه 4 موټره د تیر سیستم په کارولو سره د شیرخان او حیرتان د بندرونو له لارې افغانستان ته وارد شوي. تیر هغه نړیوال ترانسپورتي سیستم دی چې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې هغه څه چې لازمه وه په تیر یو کال کې له دې ترانسپورټي سیستم څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. په همدې حال کې د مالیې وزارت چارواکي وایي چې دوی په ټولو برخو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره همکاري کړې. د دې وزارت وایي غلام قادر جیلانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې هغه خبرې رد کړې چې دوی له یادې خونې سره همکاري نه لري.
سوداګرۍ خونو ویلي دي موږ یې په کاملا ردو، ځکه چې دا د حقیقت نه ډېر لرې ده. موږ د سوداګریزو خونو سره همکاری استو، تیرو کلونو کې موږ ورسره همکاري درلودله او سږ کال هم موږ ورسره همکاري استو. د دوی دغه ادعا وي چې ګویا موږ په ټی آی آر په تطبیق کې پاتې راغلي، دا په کامله توګه موږ ردو.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې د تیر له ترانسپورټي سیستم څخه ګټه اخیستل د دې لامل کېږي سو اوسنۍ ستونزې چې د ګاونډیو هیوادونو د ګمرکونو له لورې د افغانستان ترانزیتي مالونو ته جوړیږي هم تر یوې اندازې حل شي. اوس مهال د نړۍ 50 آسیایي، اروپایي او عربي هیوادونه د تیر له ترانسپورټي سیستم څخه عملنه استفاده کوي. اقتصادي څیړونکي وایي چې د افغانستان لخوا له دې ترانسپورټي سیستم نه ګټه اخیستنه سربیره پر دې چې هیواد ته د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي د اقتصاد لپاره هم ډیره ګټوره ده.
و امرتل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د تیر په نوم د ترانسپورټي سیستم د عملي کولو په برخه کې حکومت لازم اقدامات نه دي کړي. خو د افغانستان دفاع ادامې وزارت چارواکي بیا وایي چې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې لومړني کارونه په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت مسؤلینو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تخنیکي څیړنو په خاطر د آسیا پراختیایي بانک او یو کاناډایي شرکت ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شوی دی. په هغه کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له دې کار هرکلی کوي او وایي چې د دې پروژې د کار له پیل سره به د افغانستان اقتصاد ته ډېره ګټه ورسیږي. تفصیل دې ناجیه صاحب په رپورت کې.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان له لارې تاجکستان ته د ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ د پروژې لومړني او تخنیکی کارونه پیل شي. د دې وزارت چارواکي د آسیا پراختیا بانک لخوا د 3 میلیون ډالر مرستې او د اوسپنې پټلۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ د کوډ ثبتېدو ته په اشاره وایي چې په دې برخه کې مهمې لاسته راوړنې لري. د فوایدامي وزارت ویان محمد سهیل کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې پروژې یو برخه پیسې د آسیا د پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي.
اوس مذاکرات جریان لري د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ. تخنیکی مطالعات اول ضروري ده چې د یو کاناډایي شرکت سره قرارداد شوی ده د آسیا انکشافي بانک لخوا. تر یو کال پورې انشاءالله دا تخنیکی مطالعات تکمیل کیږي او عملي کار پیل کیږي.
د فوایدامي وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د اقتصادي او تخنیکی معلوماتو کارونه به د 2015 کال په لومړیو کې پای ته ورسیږي. ښاغلي کاکړ وویل چې له اقینه بندر څخه تر مزار شریف پورې د 250 کیلومتر په اوږدوالي او له شبرغان څخه تر امو پورې د 140 کیلومتر په اندازې څېړنې د تخنیکی مطالعاتو په سر کې راځي. د لومړي ځل لپاره د وزیرانو شورا د اوسپنې پټلۍ طرحه په 2012 میلادي کال کې تصویب کړه. د اورګاډي د دې پټلۍ د غزه ولو پاړه چې افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان سره نخلوي د دریو هیوادونو د جمهور رئیسانو ترمنځ تیر کال موافقه لاسلیک شوه. اقتصادي څیړونکي د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د دې پروژې عملي کېدل له اقتصادي اړخه ډېر مهم بولي او وایي چې له دې سره به له ترانزیتي پلوه پاکستان او ایران ته د افغانستان اړتیاوې یو څه کمې شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اهمیت لري، ولې په غیر دي غنه چې په دغه کې افراد او اشخاص بوخت کیږي، تر هم په امنیت باندې هم مثبت تاثیر شي.
دا مهال د افغانستان ډېره سوداګریزه راکړه ورکړه له پاکستان او ایران سره ده چې د کتونکو سوداګرو په وینا د هیوادونو په ډېرو مواردو کې له ترانزیتي او سوداګریزو مسایلو نه د افغانستان پر ضد د سیاسي فشار په توګه کار اخلي. کتونکي وایي چې افغانستان باید هڅه وکړي چې له ایران او پاکستان سربیره د سیمې له نورو هیوادونو سره هم خپل ترانزیتي او سوداګریز راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو د هیوادونو ته یې اړتیا کمه شي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
آزادی رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوری اوریدل شي. د آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل شي. د خبرونه دوهم نیمایي ته نږدې شوی یو. مخیره دی چې د افغانستان او سیمې په اړه راپورونو ته دوام ورکړو. اسدالله لودین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې د سرمفتش راپور رد کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې فساد د افغانستان پر ګمرکي او نور عوایدو منفي اغیز کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو 2,000 رایې باطل اعلان کړې. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 1,000 مخالفین وژل شوي. د بلخ امنیت قمندان وویل چې د کسانو غوښتل تیر انتخابات ګډوډ کړي. په عراق کې پرون پارلماني انتخابات وشول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې عراقیانو د خپل ګوتې پرنګولو سره افراطیانو ته چې د ډیموکراتیکي پروسې د ګډوډولو هڅه یې کوله د سختې غندنې پیغام ورکړ. د امریکا د کانګرس غړیو یو قانون وړاندیز کړی چې پر اساس به یې د روسیې پر ضد نورې سزاوې اجرا شي. نړیوال وچې صندوق IMF اوکراین ته د 1,000 میلیارد ډالرو مرستې یو 2 کلن پروګرام منظور کړ چې د دې هیواد د اقتصاد لرغولو او تشې خزانې له ډکولو سره به مرسته وکړي. او د چین دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد په لرې لویدیځ شینجین ایالت کې 14 درې تنه وژلي او 9 نورې ژوبل کړي دي.
د خبرونو تفصیل دغه راز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې د یو شمیر افغان کارپوهانو نظرونه اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه یې څرګند کړي دي. دوی وایي چې د سولې خبرو ځکه نتیجه نه ورکړي چې هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا هم ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې پرون یو شمېر دیني علما او د بیلابیلو قومونو مشرانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان د ژغورلو لپاره د یوې سراسري شورا په جوړېدو ټینګار وکړ. دا غونډه د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا سید اکبر اغا په مشرۍ د افغانستان د ژغورنې لارې په نوم جوړه شوې وه. اکبر اغا په دې باور دی چې د اداري فساد د مخنیوي او ځینو نورو اصلاحاتو لپاره د یوې سراسري شورا جوړول ضروري دي. په غونډه کې یو شمېر نور دنی علما او هم د دې طرح ملاتړ وکړ. تفصیل له کابل د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
لستونزونه د افغانستان د ژغورلو لپاره دا ځل یو شمېر دنی علما وو یو نوې طرح وړاندې کړه. د دینی علماو د چهارشنبه په ورځ د کابل په ادګاه جماعت کې یو غونډه کې ټینګار وکړ چې لستونزو څخه د ژغورنې یوازینۍ لار دا ده چې د افغانستان د خلکو د واقعي استازو یو سراسري شورا جوړ شي. د دې غونډې جوړونکو او د طالبانو یو پخوانی چارواکي ملا سید اکبر هغه وویل چې له دې شورا څخه هدف دا دی چې د خلکو ترمنځ یووالی ټینګ کړي او هر ډول تبعیض له منځه یوسي. نوموړي د شورا ځینې نور اهداف داسې په ګوته کړل.
اول هدف متحد افغانستان کی دا هر خطر مخنیوی دا تعلیم دا سچ لوروالی تیلتی چې په افغانستان کی دا حالت جریان لري چې خپل یو افغانی را ولاړی دی دا بل افغانی سره جنگ کیو مرکی یا اداري فساد دی په ملکی یا نور څه یا نور څه.
اکبر هغه وویل چې د حمل د شپړسمې انتخابات په شفافه توګه تر سره نشول او له دې لارې بریالی ولسمشر به هم په راتلونکي کې د افغانستان ستونزې حل نشي کړای. اکبر هغه د طالبانو د وخت د کابینې غړی وو. هماغه مهال بیا جیش المسلمین ډلې مشري په غاړه واخیسته او اوس له کومې دولتي دندې پرته په کابل کې شپې ورځې تیروي. په غونډه کې ځینې نور علما هم ټینګار کوي چې له ستونزو څخه د خلاصون یوازینۍ لار یووالی او د تعصب له منځه وړل دي. د دیني علما وویل چې اداري فساد او په ځینو ادارو کې له خلکو سره دوګونی چلند
د هیواد جدي ستونزې دي. د دې غونډې یو بل ګډونوال اسد الله وویل چې نور باید خلک د دې اوسني ناوړه وضعیت په وړاندې چوپه خلو کیننی.
تبعیض، هلاکت، دی وطن بربادی دشمنان کی. خو الله دی وکی چې منګه د اخلاصون دی پارا یو اخلاص باندې راټول سی او د افغانستان دی نجات، د افغانستان دی اخلاصون، د افغانستان دی وحدت دی پارا کار وکی. او د سیمه کوي زانونه مفتیان مو جوړوي چې یو کافر کوي او بل مسلمان کوي، یو ادم کوي او بل ته نجات ورکوي.
که څه هم د دې غونډې ګډونوال وویل چې راتلونکی ولسمشر به د هیواد ستونزې هواري نشي کړی، خو د جمهوري ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به د ملي یووالي او موجوده ستونزو د مخنیوي لپاره کار کوي. ځینې کارپوهان بیا وایي چې له فساد، تبعیض او موجوده ستونزو سره مبارزه په اوسنیو شرایطو کې د خلکو له وسه پورته ده او وایي چې خپل حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا یې هم ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. دوی وایي هر ځل چې افغان طالبان وغواړي سولې ته غاړه کیږدي، په یو نه یو ډول د دې پروسې لرې کیږي. افغان کارپوهان دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د نظامي شورا پخوانی رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستاني طالبانو لخوا په هغه هیواد کې نیول شوی دی. په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو د نظامي شورا دې غړي د ناروغي له امله له خپلې دندې استعفا کړې ده. په دې اړه نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د پاکستاني طالبانو لخوا د افغان طالبانو د نظامي شورا د یو غړي ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو خبر له خپرېدو وروسته یو شمیر افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د طالبانو د نرم دریځي مشرانو ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی په دې باور دي چې پاکستانی طالبان چې د پاکستان له حکومت سره د اوربند اعلان کوي، نو ډېر پام په افغانستان کې جنگ او د سولې پروسې ګډوډولو ته اړوي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمیر افغاني طالبان اوس ډېر لیواله شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، نو له همدې امله په پاکستان کې هدف ګرځي.
هر کله د پاکستانی طالبان د خپل حکومت سره جوړجاړي ته رسیدلی دي، همغومره هغوی دواړه هم ایسای د پاکستان هم پوجیانې او هم طالبان د پاکستانی طالبان دا د هغو افغاني طالبانو مخالف دي او دښمني ورسره کوي، یا یې وژني یا یې بندیانوي چې هغه طالبان غواړي د افغانستان د آینده حکومت سره نږدې شي او سولې ته غاړه کېږدي او سوله پسند اوسي.
د افغانستان یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ملا عبدالقیوم ذاکر د پاکستاني طالبانو له لورې نیول شوی. له دې وړاندې افغان چارواکو او د سولې د عالي شورا ځینو غړو ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر مشران په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره لیوالتیا ښیي په پاکستان کې یا وژل کیږي او یا هم نیول کیږي. دوی په پاکستان کې د ملا عبدالرقیب تخاری وژنه او د ملا عبدالغنی برادر نیونه د پاکستان لخوا د سولې د پروسې پر وړاندې د خنډ جوړولو هڅې بولي. په ورته وخت کې یو شمیر نور افغان کارپوهان په دې نظر دي چې ملا ذاکر د پاکستان لخوا نه دی نیول شوی. حاجی سید داود په دې نظر دی چې پاکستانی طالبان اوس د اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د ملا ذاکر نیول کېدل ممکن د طالبانو خپله یوه داخلي مسله وي.
هغه مشکلات د پاکستان د دولت او د پاکستانی طالبانو ترمنځ فعلا شته دي او د دوی دا مذاکرات هم په اصطلاح پټه دریدلی دي. فکر نه کوم چې پاکستانی طالبان د افغانستان اسلامي تحریک ته ګوتې واچي. زه فکر کوم تر یو حده پورې دا مسله د طالبانو داخلي مسله
دا. په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی وو چې د طالبانو د نظامی شورا رئیس ملا عبدالقیوم ذاکر د ناروغۍ له امله له خپلې دندې استعفا کړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو نه وروسته ملا ذاکر په ګونتنامو زندان کې بندي شو، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته د افغانستان حکومت ته وسپارل شو. نوموړی له یو کال بند وروسته د افغان حکومت لخوا آزاد شو، خو ده بیا د طالبانو لیکو ته مخه کړه او له افغان حکومت سره د جنگ مشري کوله. افغان او پاکستانی طالبانو تر اوسه د ملا عبدالقیوم ذاکر د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
و امردل چی یو شمیر افغان کارپوهان وایي هغه طالبان چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي یا په پاکستان کې وژل کیږي او یا هم ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. یو شمیر نور کارپوهان بیا په دې باور دي چې د طالبانو مشران د سولې په خبرو کې ښه رول ځکه نه شي لوبولی چې یا دوی یا هم د کورنۍ غړي د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا برمته شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو ژوند هم تریخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې ژورنالیستان د استخباراتي ادارو، سیاسي ګوندونو او وسلوالو سازمانونو لخوا د مرګ، ډار او تشدد تر دوامدارو ګواښونو لاندې ژوند کوي. دغه راپورټ ستا لپاره مرمۍ غوره شوې تر سرلیک لاندې خپور شوی. جزئیات یې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کاوري.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې ژورنالیستانو ته پر اورپیښو خطرونو او ستونزو شپېتمخه څېړنیز رپورټ خپور کړی چې ستا لپاره مرمۍ غوره سوی سرلیک یې ورکړی او پکې ویل سوی چې په پاکستان کې ژورنالیستان د استخباراتي ادارو، سیاسي ګوندونو او وسلوالو ډلو تر پرله پسې ګواښونو لاندې ژوند کوي. په رپورټ کې ویل سوی چې په پاکستان کې له 2008 میلادي کال راهیسې چې یو نوی ډیموکرات حکومت په کار پیل کړی، 14 ژورنالیستان د خپل کار په مهال وژل سوی دي. خو وایي له یو خبریال پرته د نورو خبریالانو د وژنې قضیې نه دي پلټل سوي او حکومت په دې کې ناکامه دی چې د خبریالانو په خلاف بشرضد اعمال ودروي او مرتکبین یې محاکمه کړي. رپورټ وایي دا یوازې په بې رحمۍ وژل سوي ژورنالیستان نه دي، ډېر نور هم د خپل کار په مهال ګواښل سوي، ډارول سوي، تښتول سوي، ځورول سوي او یا د مرګ له خولې ژغورل سوي دي. په رپورټ کې په آسیا او آرام سمندرګي کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مرستیال مشر ډیوډ ګریفتس له خولې ویل سوي چې په پاکستان کې ژورنالیستان تر کلک څار لاندې کار کوي، خصوصا هغه چې له ملي امنیت سره تړلي یا د بشري حقونو مسایل څېړي د بېلابېلو اړخونو لخوا په نقشه کېږي او په ډېر اندېښمن ډول د دوی د خبریالۍ مخه نیول کېږي. رپورټ وایي پرله پسې ګواښونه ژورنالیستان له یوه ناهیلي حالت سره مخامخ کړي، ځکه چې وایي یو واقعي او حساس خبر دوی ته له یوه یا بل لوري زیانمن ثابتېدلی سي. په رپورټ کې له خبریالانو سره په پاکستان کې د سوي چلند پر بنسټ اویا پېښې څېړل سوي دي او له څه د پاسه سلو ژورنالیستانو سره پکې مرکې سوي دي او داسې نوینې پېښې هم پکې څېړل سوي دي چې ژورنالیستان پکې د خپل کار له امله د بېلابېلو اړخونو لخوا هدف ګرځېدلی دي. رپورټ وایي ډېرو ژورنالیستانو په خپلو مرکو کې ویلي دوی چې د کومو کسانو لخوا ځورول سوي یا یې ورباندې بریدونه کړي دي، هغوی ادعا کړې چې د پوځ له استخباراتي ادارې ISI سره تړاو لري. وایي د ډېرو ژورنالیستانو مرکې په بدلو نومونو خپرې کړي دي او ځینو خو د خپل ژوند په خاطر په بدلو نومونو هم نه غوښتل چې په رپورټ کې یادونه وسي. په رپورټ کې ویل سوي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ډېرو ژورنالیستانو په تښتولو، ځورولو او وژلو کې په لاس لرلو تورن سوی ده. خو وایي د داسې پیښو په تړاو تر اوسه د دې ادارې پر هیڅ یوه چارواکي مسؤلیت نه دی راچول سوی، ځکه دا اداره په اغېزمن ډول د داسې کارونو په ترسره کولو کې کوم خنډ نه ویني چې قانون اجازه نه ورکوي. رپورټ وایي ISI د ژورنالیستانو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او د دې لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي چې هغوی ته د ګواښونو له ټلیفونونو کولو پیلېږي، د هغوی پر تښتونو، شکنجه کولو، نورو ناوړو ځورونو او کله کله د هغوی پر وژلو تمامېږي. رپورټ زیاتوي چې په رسنیو کې د زیاتې برخې لرلو په خاطر ډېر ځواکمن سیاسي ګوندونه هم پر ژورنالیستانو سخت فشار اچوي چې د دوی په پلوي خبرونه خپاره کړي. په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ غړي، د اهل سنت والجماعت مذهبي ډله او ځینې نورې ډلې د ژورنالیستانو پر ګواښلو او وژلو تورن دي. په شمال لویدیځو جګړه ځپلو سیمو او بلوچستان ایالت کې وسلوال طالبان، لشکر جنگوي او خپلواکي غوښتونکي بلوڅ سازمانونه خبریالانو ته د مرګ او بریدونو ګواښونه کوي چې ولې د دوی عملیات او نظریات په رسنیو کې نه منعکسوي. همدارنګه د پنجاب ژورنالیستانو ته هم له وسلوالو طالبانو او لشکر جنگوي سره د تړلو ډلو لخوا ګواښونه کیږي. رپورټ وایي د ژورنالیستانو د وژلو او پر هغوی د تشدد پیښې چې د بخښنې نړیوال سازمان په څه ډول څېړلې دي، کېدای سي پاکستاني چارواکو پکې یوه نیمه پیښه څېړلې او مرتکبین یې د قانون منګولو ته سپارلې وي. ښاغلی ډیوډ ګریفتس وایي حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د خطرونو د له منځه وړلو ژمنه کړې او پر خبریالانو د بریدونو د پلټنې لپاره یې د څارنې یوې عمومي ډلې ته دنده هم سپارلې، خو په دې برخه کې تر اوسه ډېر لږ محکم ګامونه اخیستل سوي دي. په رپورټ کې ویل سوي د پاکستان لپاره به دا مهم ګام وي چې د خپلې پوځي او استخباراتي ادارو په اړه پلټنه وکړي او دا باور کړي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د بشرضد اعمالو مسؤلیت د دوی پر غاړه دی، باید قانوني چلند ورسره وسي. وایي دا به هغو کسانو ته غوڅ خبرداری وي چې خبریالان په نقشه کوي چې ګواکې دوی نور د خپل سر باچهان نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تفصیلي رپورټ کې د رسنیو پر ادارو هم غږ کړی چې دوی باید خپلو خبریالانو ته مناسب روزنه ورکړي، د هغوی مرسته او ملاتړ وکړي، چې وایي د کار پر وخت به د دوی د ژوند ژغورلو لپاره دا یو مهم عملي اقدام وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له دا ډول چټکو ګامونو پرته کېدای سي پاکستاني رسنۍ د ډار تر سوري لاندې سکوت وکړي، ځکه چې وایي په پاکستان کې ډارونکي چاپیریال وار له مخله د بیان ازادي او د پراخو بشرضد اعمالو د رسوا کولو مبارزه کنګل کړې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په داسې حال کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړو په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي که چیرې دا ثابته نه شي چې د دې هېواد مرستې په پاکستان کې د سخت دریځۍ په مخنیوي کې مرسته کوي نو دا مرستې به بندې شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د برېټانیا له چارواکو سره د خبرو لپاره لندن ته تللی دی. په همدې سره نور راپورونو او مطالبو خپرېدو ته وخت نه روخ دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د اساسي او بشري حقونو پروګرام واوري چې پکې د بې سرنوشت ماشومانو د بشري حقونو موضوع څېړل شوې. ستاسو پام راګرځو د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د پروګرامونو د لړۍ یوې بلې برخې ته.
احمد شبریم السلام علیکم. دا اونی په پروګرام کې له افغانستان لری امریکا ته ځو. هلته له داسې چا سره ژغیږم چې له هماغه ځایه په افغانستان کې کار کوي، د یتیمانو غم خوري، پیسې ورته راغونډوي او په کندهار کې روزنتون ورته جوړ کړی. دا میلمنه مو شغل احمدی ده. شغل جانې د روزنتون کار مو اوس چیرته رسیدلی، څرنګه روان دی؟
الحمدلله بیخی په شتوګه سم مختزی مستدی اونیم کاله تقریبا پراسوله او خدای پاک څخه راضی یم چې هغه ماشومان چې مو په اونیم کلنۍ کې راوستي او کلنه و یا ته اونیم کالو تقریبا اوس د پنځه دسو کالو دی او هغه په لسم سنس کې دی چې دغه څخه یو مثال د کومې سان الله دی چې دی الحمدلله اوس په لسم ټولګي کې درس وایي او اول نمره سوی دی د خپل سنس د خپل مکتب چې پارچې او شاګردنامې سرټیفیکټونه اخیستي دي. د وکالت وایي چې په دغه سږ کال کې خپل سرټیفیکټ واخلي په انګلیسي باندې چې هغه د کورسونه د ولې په کندهار کې تکمیل کړي دي او اوس مې د کمپیوټر کلاسو کې هم شامل کړي دي چې الحمدلله ډېر ښه مخته ځي او د دې کال په پای کې به د خیر سره د خپل سرټیفیکټ په کمپیوټر کلاسو کې هم حاصل کړي انشاءالله. نو کوشش دا کوم چې دوه کاله بعد د خیره چې دې ډول سم خلاصي وکولای سم په ډېر ښه یونیورسيټي کې د لپاره او دا نور کوښښونه لپاره چې اوس په لسم سنس کې دی او لپاره وکولای سم یو ښه یونیورسيټي انتخاب کوم او دې د خیر سره خپل درس او تعلیم ته تشویق کوم چې دا مې څوار کې خپل ارزو او ارمانونه پوره کړي انشاءالله.
د روزنتون لپاره تاسو اوس پیسې لکه راټولوي؟
مشکلات ډېر لرم چې داسې یو روزنتون دی چې پاره کې زه خپل د فامیل او دوستانو څخه همیشه مرسته غواړم او ډېر ما سره مرسته کوي. نو پاره کې ډېر په وېټه کې تاسو معلومه ده اکانومي ډېره خراب وه او اوس هم داسې چنه نشانه ده خو ډېر مشکلات لرم. بیا هم کورې ودان ټول دوستان چې دې خپل خیرات او زکات چې دې وخت غواړي چې وایستي هغه دې په دې خاطر چې د دې اولی ورځ څخه د دې یتیمخانه یا د دې روزنتون سره دې همیشه خپل سپورټ سره کړی دی او دې نتیجې هم لیدلې ده او دې همیشه زما سره ته یو افغان دوست مې سفرم کړی دی د نږدې څخه هم دې ټول لیدلې دي. الحمدلله دې خپل اعتبار پر ما باندې کې او خپل رس خو هغه روزي چې لري هغه سره یو څه نیمه کې په هغه کې د ماشومانو دې مخته د کار مخته دی.
ساس پروزنتون کې نجونې هم شته؟
نجونې اوس فلحال یوه انجلۍ لرمه چې هغه هم معیوبه ده ډېره کم سنه ده. دا هغه انجلۍ وه چې موږ ته حقوقي بشر راوستله چې د یو شپږ میاشتې او اته میاشتې کوچنۍ په اندازه باندې په یو ټوکر کې پېچل شوې وه چې دې فکر کوي چې دا به در یوه کال کوچنۍ او یو چا کثافات کې دا له غځای څخه پرته وه. نو دا یې موږ ته راوستله ویلې چې دوې درې ورځې به دا ژوند لري که تاسو ما دې ته ځای ورکړي. د خدای پاک په توکل سره او د دوستانو د محبت او د دعاو د برکت سره د ښه غذا پور کولو سره الحمدلله دا انجلۍ کرا کرا رشد نمو کوي چې خپل حقوق بشر ډېر په دې کې او حیران وو چې دا انجلۍ کرا کرا دوباره بېرته خپل صحت لاسته راوړي او په هغه وخت چې دا یو څه سمه سم ورته دی وپیدلو چې دا تقریبا څلورو کالو انجلۍ وه. اما متاسفانه چې دې ته غذا او دانه ورکول کېده دا په دې باندې به یا سړکانو باندې فکر کېده یا هر کار چې کېده هغه مقصد دا بېچاره د ډوډۍ او د غذا څخه نو پاتې شوې وه څو چې خپل نیوټریشن یې په بدن کې نه و اخیستي. نو اوس الحمدلله دا ماشاءالله اوس دا تقریبا د اتو نو کالو ده او متاسفانه چې داسې 100% سیاتمان نه ده ولی دا یو څه تکلیف لري چې وسترګې او یو لاس شای او څه سره تکلیف لري نو تراپی ورته ورکوو کوشش ورسره کوو نو خدای مهربانه دي او نورې نجونې چې ما ور وخت راوستلي دي په دې ځای کې متاسفانه چې د په کندهار کې شرایط تاسو ټول ته در معلوم دي چې د نجونو دپاره دوه درې کاله یو ساتم درس تعلیم دا په وکم چې وخت دی کله چې یو څه سره غټانې سي بیا اتمن یو د اکا ماما یو څوک پیدا سي د یو ځای سره یو ځای او بیا یو کیس راته راوباسي چې اتمن یې موږ غواړو هرڅه چې زه تر ودرېږم چې د انجینر غواړم چې ور پرېږدم ما دی خو قانون دی نو چې دی خپل د وینې شراکت ډېر مهم دی نو مجبور یو چې بیا د انجینر ور تسلیم کړو.
تاسو اوس په دغو ورځو کې کوم پروګرام لري چې بیرته افغانستان ته ورشي او خپل روزنتون له نږدې وګوري؟
بالکل، زه دا تقریبا اوه میاشت درمخه اورېوم نو انشاءالله نیت مې کړی دی اختر ته کې مې کولی شو ځان انشاءالله که صحت صحیح و له خیره اختر ته ځان رسوم. زه عموما د کاله هدا خل یو وارې کوشش مې دی چې دوه وارې ولاړه شم. اول زه خپل درې واړه ماشومان لرم دلته او زه خپل یو مېرمن یم او نور مشکلات هم چې فاینانشلي چې زه دغه سفرونه ډېر نسم کولای کوشش کوم چې دا توجه مې ډېر ودوي ته چې د دوی لپاره یو شی برابر کړم او زه خپل د بجټ څخه دغه د خپل د زحمت د خاوند د زحمت څخه زه خپل ټیکټ دا چې زه همیشه کوشش کوم چې ډېرې وخت که موږ ډېر سخت ضرورت خپل سفر ماتاله کما واغه خپل د ټیکټ او د مصارف پیسې اسمن چاغم مشکل په حال دي بس عموما همیشه اده خلی سفر په کال کې اخلم.
شغل جانب په امریکا کې ډیر نور افغانان هم اوسي، تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې په امریکا او په اروپا او په لویدیځو هیوادونو کې سکه افغانان د هغوی تاسو پرنګ روزنتونونه په افغانستان کې جوړ کړی او هغه وپالي؟
دا ټول په انسان په اراده پورې اړه لري، په نیت پورې اړه لري او په ارزو باندې اړه لري. زه خپل زما د ژوند دغه ارزو ده که زه د یو مسلمانې ښځې بیا د یو افغانې ښځې په صفت سره که ما او خاوند می دا وعده کړی چې که موږ حداقل یو کوچنی ورسو منزل ته نو زه به داسې فکر وکړم چې ما خپله وظیفه پر ځای کړې ده د یو مسلمان او د یو افغانې ښځې په صفت سره. نو دا ټوله په اراده او په نیت پورې اړه لري. اسانه نه دي، دا نه وایم چې اسانه دي، هر ښځه کولی شي یا هر څوک کولی شي چې ولاړ شي، ولې که وغواړي هیڅ کار مشکل نه دي.
شغله احمدي، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
یو دنیا تشکر.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو درنه اوردونکو السلام علیکم، هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دغه خبرونه کې د بي سرپرست ماشومان او د بشري حقوقو وضعیت په اړه خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومان د حقوقو د ملاتړ څنګ مرستیاله اغلی سپوږمۍ را سره ململ چې خبرونه ته خره غلاس تورته وایي.
مننه تاسو نه.
لکه څنګه چې تاسو هم د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ماشومان د حقوقو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، کراته وایي چې د بي سرپرست ماشومان عمده ستونزې څه دي؟
مننه تاسو نه. بیوازله ماشومان هغه ماشومان دي چې سرنګه چې د دوی د نوم نه معلومیږي او د دوی د نوم نه جوته ده. دا هغه کټګوري ځانمن ماشومان دي چې یو شمیر په روزنتونونو کې، په پرورشګا کې، په حمایوي مرکزونو کې تر پوښښ لاندې نیول شوې دي، خو یو تعداد یا د دوی ډیر ماشومان چې په دې کټګوري کې راځي په هزار ډول د خپل د کورنۍ، د خپل د دوستانو دخوا تر حزانت د نیول کیږي، چې د دوی مشکلات بیا ډیر زیات وسیږي. دغه ډله ماشومان خصوصا جنکیان یا انجونې چې په آزاد ډول د دوی خپلوان یا د دوی دوستان تر حزانه لاندې نیسي، دوی د اتلسونه ټیټ ودونو ته خکل کیږي یا ورکول کیږي، په ودونو پیسې پرې اخیستل کیږي. او بل اعتیاد یا مخدره توکو ته مخه کوي دغه ماشومان یا پی قاچاق یا مخدره مواد قاچاق پی کیږي چې دا کټګوري ماشومان ډیر زیانمن او پښتما کې دیو زیانمن کټګوري په هیڅ د بشري حقوقو خپلواک کمیسن لخوا پیژندل شوی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د اتلس کلونو څخه کم عمر نجونې هم دي چې دوی واده کولو ته اړ کیږي، په دې برخه کې آیا دغه نجونو څخه پوښتنه کیږي د دوی رضایت وي په ودونو کې یا نه؟
مننه تاسو د پښتنه تر هغه ځای پورې چې موږ دینه خبر یو یا لاسرسي ورته لرو دغه انجنونه پښتنه هم نکیږي او دغه انجنونه چې مجبور کیږي ودونو ته اړ کیږي هغه کسانو سیږي چې یو ځل واده کړه اوسيږي او دا به دوم یا دریم خزه اوسي او بل دوی باندې پیسې اخیستل کیږي په پیسو ورکول کیږي دغه کټګوري ماشومان یا انجنونه چې دا هم د بشري حقوقو له نظره د ماشومانو د حقوقو نقص دی یا ماشومانو د حقونو یو د مشکلاتو څخه ده.
له روزنتلونو بغیر نورې کومې ادارې دي چې بي سرپرست ماشومان پکې ساتل کیږي او هلته د بي سرپرست ماشومانو وضعیت څنګه ده؟
روزنتلونو تر څنګ حمایوي مرکزونه دي چې هغه ماشومان ساتل کیږي چې دوی میندې او پلرونه په محبسو کې ژوند کوي یا هلته بندیان دي. هغه کټګوري ماشومان په رسمي ډول حمایوي مرکزونو ته لیږدول کیږي چې دغه ماشومان د معیشتي له لحاظه د اوسېدلو لهازه ماسون زیونه دی چالتو سیګی دوی او کمیسون هم لاسرسی لري او کله چې دوی وضعیت سیړي د دوی مشکلات ستونزې بیا کم وسیږي.
بله مننه. درنو اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لابسای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
ولا سره
آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د خبرونه دوام ته خراغلی. یو شمېر داسې ماشومان هم شته چې روزنتونونو ته یا نور مرکزونو ته لاسرسی نه لري، په آزاد ډول وسیږي، یعنی یا د خپل خپلوانو سره وسیږي. د دا ډول ماشومانو بشري وضعیت څنګه دی؟ د دوی بشري حقونه څومره خوندي دي؟
دغه ډله ماشومان د کورنۍ لخوا د ساتلو لپاره یا د خزانه د دورې په خاطر ځینې کسانو ته ورکول کیږي په آزاد ډول چې دا مسؤلیت نه لري زموږ له نظره. د چې د دوی د تعلیم او تربیه حق د صحت حق دا اسکل خوندې نشي پاتې کېده. دوی د سرک پر غاړه کار کوي او دوی پیسې هغه کسان اخلي چې دوی باندې همدا کار اجباري کارونه تر سره کوي. چې دغه ډله ماشومان ته کمیسون هم دومره لاسرسی نه لري په دې چې دوی په آزاد ډول کار کوي. او کوم کله چې زموږ صحابي ناظرین مصاحبه کوي دوی نه کوم تعداد چې زموږ پر ګټه کیږي یا موږ ورته لاسرسی پیدا کوو هغه په رسمي ډول کوشش کوو چې پرورژګات انتقال کوو پدې چې د دوی مسؤلیت خوندي پاتې شي.
هغه نجونې چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم دي او واده کولو ته اړ کیږي، پوښتنه دا ده چې کوم کسان چې دغه نجونې واده ته مجبوروي آیا دغه کسان تر قانوني تعقیب لاندې نیول کیږي یا نه؟
په ولایتو کې او په کابل کې په کوم پرورشګا کې چې موږ لاسرسی لرو کله چې دغه قضایا وي موږ ته په لاس کې کیږي، موږ هغه کسان یعنی هغه جنکیانې د جبري ودونو یا همدا چې ودونو ته اړ کیږي موږ تر ډېر حده پورې کوشش کوو چې دوی وژ غرود داسې مشکل نه او هغه کسان چې دغه کارونه دوی باندې تر سره کوي یا پیسې اخلي یا په بد ورکول کیږي او یا هغه کسان چې سن زیات وسیږي دغه جنکیان ورته ورکوي نو هغه کسان تر یو حده پورې کمیسیون ډیر کوشش کړی ده چې دغه کسان قانوني مراجع ته معرفي کړي.
بله ډیره زیاته مننه کور مودان چې په خبرونه کې مرسته سره ګډون وکړي.
مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووریدل. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د پنځشنبه په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري تر بلې خبرونه مو علامه شي.
Joaquín.